سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې سموک د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل وایي سر له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 کانتینرو لیکت پیلېږي. خانجان علي کوزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو سره تر بحثونو وروسته د دغو زرګونو بندو کانتینرونو د خوشي کېدو خبره کړې ده. د الکوزي په خبره په دې کانتینرونو کې 400 داسې دي چې په حساس لیست کې راځي او راپرېښودلې په دې پرېکړه کې شامل نه دي. په کراچۍ بندر کې له نږدې دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانتینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد اکتوبر په 3 میله افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون اپټا کې بدلون راوستل او د افغان سوداګرو لخوا پر وارددونکو مالونو د 10% تعرفي فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیکت بندیز ولګاو. د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونی 13 ونې د اسلام آباد لخوا افغانستان ته پر وارددونکو مالونو 9 فیس او په ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه رد کړي وو. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له پاکستان افغانستان ته د اخراج شوو بې اسنادو افغانانو شمېر 3,00,000 کسانو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ عمومي ادارې پرون په خپلې یک شبکې افغاني ټویټر لیکلي چې دغه کسان په داسې حال کې افغانستان ته ستنه شوي چې وضعیت کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییزه ستنېدنه د مرستې او همکارۍ پر ظرفیتونو فشار زیاتوي. پاکستان د اکتوبر 31 په خپله خاوره کې بیا اسنادو کډوالو ته شډیره برخی افغانان دی مهلت ټاکلی و چې له پرکې دو سره د نومبر میاشتې له لومړۍ افغانستان ته د بیا اسنادو افغانانو د اخراج پروسه ګړندې شوې ده. پاکستاني چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 4,400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,900,000 غیر قانوني افغانان دي. او د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او نن ویلي چې په غزې تړنګ کې د ناروغیو د خپرېدو په اړه ډېر اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو بمبارۍ په پناځایونو کې د خلکو د شمېر د زیاتېدو د غرض د خوړو او څکاک د پاکو اوبو د کمېدو سبب شوي دي. د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپر کورن ویلي په داسې حال کې چې ژمی را روان دی د ناروغیو د خپرېدو په باب خورا زیاته اندېښنه لري. دغه په وینا په مشتو سیمو کې د هادو تنفسي ناروغي او افیا زره پیخي او د نسناستي څلور سلوي زره پیخي سبب شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې استازي په وینا واقع شمیري خي تر دې زیات وي.
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان یم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی هم کاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر تیبي بوټو خبرې کوو. هغه بوټو ته تیبي وایو چې د روغتیا یا تداوی لپاره ورڅخه کار اخلو یا د بدن د تقویې لپاره کارو. له تیبي بوټو څخه د طبابت ترڅنګ د مصالو په توګه په خوړو کې هم استفاده کیږي. عموما د هاضمي ستونزو لپاره ډیر افغانان طبيبانو او تیبي بوټو ته مراجعه کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر ډول تیبي بوټي لري چې اکثره په طبيعي ډول په خپل په دشتو غرو رغو کې شنه کیږي. دا بوټي د افغانستان لپاره یو اقتصادي سرچینه هم ګڼل کیږي. افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو ته ډیر طبي بوټي صادروي. له همدې کبله په وروستیو کلونو کې یو شمېر کاروانګرو د ځینو طبي بوټو کارولو ته توجه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد، البته د باغداري یا آرتیکل کلچر ماستر استاد نور محمد ستانگزای حبیبی، شاغل حکیم الله توحیدی چې حکیم دی، همدارس د ځنګلونو طبیعي منابع او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانگزای او انجینیر یاسین چې د طبی بوټو کاروبار لري زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم که د موضوع په اړه پوښتنه لرله او یامو نظر درلود، د خبرونه پترس کې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیره به ورسته اعلان کما. نو ور بشو میلمنو ته. لومړی هم حکیم روح الله توحیدی را سره دی. توحیدی صاحب، تاسو دا چې د دواوی خپل جوړوي او کله نور هیوادونو تیاری درته راځي؟
سره راځو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم او کارکوونکو هم د طبابت یونانی په حساب باندې او د طب په حساب باندې په افغانستان کې مختلف ځنګلونه مختلف بوټو لرو مختلف استفادې ترې کېږي. رنگ رنگ امراضو کی په دې کې مختلف قسم دا بډیا موجود دي چې هغه په ډېر مختلف بیماری کې څنګه کار کوي او د مریضانو د صحت سبب ګرځي.
بل حکیم صاحب، زما ولا پښتنه دا و چې دا بوټي چې تاسو دوا وید ورڅخه جوړوي دا په خپل وطن کې پیدا کیږي او کله بهر نه راواردوي؟
تقریبا 50% موږ په خپل وطن کې بوټل لرو او 30% موږ د نور هیوادونو ترلاسه کوو لکه پاکستان، هندستان، د بنگال، د نور افریقي هیوادونو د افریقي ځنګلاتو زیاتره بوټي دي چې موږ استفاده کوو. دا موږ په هر ترلاسه کوو او تقریبا په دې کې د 50% بوټي دي چې د وطن کې لرو او استفاده کوو.
او په وطن کې له کوم بوټي نه ډېر استفاده کوي په دواو کې؟
دلته خو چې موږ ورته ګورو تقریبا هر یو بوټی زموږ په کار راځي، خصوصا د جمله نباتات یعنی چې ورته نظر فکر موږ وکړو په افغانستان په بوټو کې په سلو کې 80% موږ د دې نه استفاده کولی شو چې موږ یې په دوایانو کې استعمال کړو.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم در شو. استاد خالد ستانکزای هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم، څه ته طبي بوټی ویلی شو؟ بوټی خو ډېر زیات دي، ځینو څخه به شاید تپ کې استفاده نه کیږي.
بله، او بخي اوازم سيده لزي اوري.
بله، زما سوال دا. بله، ستاسي غاک راځي استاد. زما سوال دا که زما غاک اوري، څه ته تیبي بوټي وایلی شو؟
سلام علیکم کلی تاسو ته او استاد ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. تیبي بوټي یا تلای خودرو ورته وایي، هغه بوټو ته ویل کېږي کوم چې د دغه بوټو یو یا څو برخې لکه پاڼې، ساقه، ریشه د خاصو کیمیاوي موادو په لرلو سره د معالجوي اهدافو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي او کېدای شي د مړو د کنټرول لپاره وي، د زخمونو د جوړونې لپاره، د هضمي او عصبي سیستم د جوړونې لپاره له دې کیمیاوي موادو څخه ورڅخه ګټه اخلو. او همدارنګه د اشتها په زیاتوالي کې، د خوراکي توکو د کیفیت په لوړاوي کې ورڅخه هم استفاده کیږي له دغو طبي بوټو څخه.
بله استاد، بله پوښتنه داره چې په افغانستان کې عمده طبي بوټي څه دي؟ کوم ډیر دي؟
خوشبختانه افغانستان د طبي بوټو په لرلو سره خورا غنی هیواد دی، خو بدبختانه ولسونو د تجارانو په امر په غیر فنی ډول دغه بوټي د ریشې قطع کوي چې عمدتا دغه بوټي لکه سپند، کنجد، ګندنی کوهی، ګل ګلاب، آنغوزه، زعفران، شیرین بویه، د ریحان تخم، زیره، خاکشیر، اسفرزه، غرنه پیاز، د کوکنارو تخم چې دغه عمدتا طبي بوټي دي او عمدتا آسیایی، اروپایی او حتی امریکا ته هم صادریږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ استاد ستانکزای. حکیم صاحب توحیدی، څومره خلک ستاسو په دواو باور لري او یا تاسو ته مراجعه کوي؟
بله،
تقریبا نظر اتیا 50% د طبابت یونانی د طبي بوټو سره د طبي دوایانو سره تعلقات لري او هغوی ترې استفاده کولی شي. ځینې داسې موږ چې ورته ګورو داسې پوهه او لوستي خلک هغوی زیاتره موږ نه داسې یو څه معلومات اخلي په کې او معلومات رانه اخلي، هغوی هم په دې باندې کېږي. او دغه دا تقریبا زیاته تعداد چې موږ ورته ګورو دلته خلک طبابت سره اشنا دي او دا خو ځینې داسې یو څه طالبان مه چې خفه دي، هغه یو بېله موضوع ده، خو تقریبا زیاتې ساتې چې موږ غورو دلته خلک لیوال دي طلبتي نه نیسه.
حکیم صاحب، عموما د کومو ناروغیو لپاره خلک تاسو ته مراجعه کوي؟
تقریبا چې موږ ور نظر وګورو داسې عمومي د اخیزه په حساب باندې مرزان چې دي هغه موږ زیات راځي، لکه اوس څه د معدې تکلیفونه شو، څه د بې اولادۍ په حساب باندې شي، یا داسې دغه مرید ورته وایي دا بواسیر مشکل پیدا شي، داسې دغه د مفصلونو دردونه د عمومي داخلي په شکل کې عموما مرزان پکې موږ ته تقریبا زیات راځي.
آیا فکر نه کوئ چې ځینې داسې ناروغۍ دي چې هغه په د یوناني طب باندې یا هر څه چې بولئ په دې باندې نشي ښه کېدی، باید د کیمیاوي درملو په وسیله معالجه شي، لیکن یو شمېر طبیبان هغوی ته هم دوا ورکوي؟
دغه د طبعا زه به د طبیب لږ اشتباه وګورم په کارو کې، ځکه ځینې داسې امراض.
بله بله صاحب، توحیدی صاحب، توحیدی صاحب لکه چه؟
بله سروان صاحب، غیت میدرزیم؟
بله استانکزه صاحبی استاسو، ما اله توحیدی صاحب سر تا رو سخه بری که، ولی لکه چه ده توحیدی صاحب تلفون قطع شوی وی؟ نه توحیدی صاحب شتا، توحیدی صاحب تا سیخ بلی خبری واری بش بلی که بیا با استانکزی صاحب تا وار شو. حکیم صاحب توحیدی؟
توحیدی
توحیدی صاحب ستاسو خبری وانوریدل شوی، لسره تاسو دا خبر دی سوال ته ځواب وایست اوس راځي مهرباني. بله بله توحیدی صاحب،
نو په دغه حالات کې په شریف حکیمو شپاین نو مستو واړو چې مرزا موږ شپاین ته معرفي کوو چې هغه عاجل او ضروري دي، تر هغه چې زه مرزان چې هغه تاسو له بغل مشکل پیدا شي ورو اڅارو ته مشمول ته پوهه دا شنو هغه ته موږ ته کوي چې مرسته شپاین نو ورو شپاین تاسو مرزا معرفي کوو.
بله صاحب، ستانه صاحب، دا تیبي بوټي دا تیبي بوټي د افغانستان لپاره د اقتصادي نظر څومره اهمیت لري؟
بالکل، طبی بوټي ډیر خاص اهمیت لري، همدارنګه دی راپور په اساس باندې چې په 2013 کال کې دا خپور شوی وو، افغانستان دریم هیواد اوسې دی طبی بوټو په صادراتو کې خپل مقام ترلاسه کړی اوسې، دا عمده صادرات چې دیارلس فیصد همدغه طبی بوټي تشکیلو. او دا راپور د وزارت تجارت او صنعت وزارت په 2013 کال کې ویلي چې یو سلو لس میلیون ډالر په ارزښت باندې دوی طبي بوټي صادر کړیو او درې مقام یې خپل کړیو، چې دغه ډیری دغه طبي بوټي هندوستان هیواد ته صادرېدل، پاکستان ته، همدارنګه ترکیه، ایران، سعودي، مالیزیا، فرانسا، دغه عمده هیوادونو چې دوی د افغانستان دغه طبي بوټي واردول او وسخه استفاده کوله په طبابت کې او د دوا په جوړولو کې، نو د افغانستان په اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري، پس له پوست نه او له قالینو نه، یعنی د قالین صادراتو نه، د درې مقام لري طبي بوټي.
بله صاحب، او استاد یو بل پوښتنه هم چې آیا دا بوټي چې په درملو کې وس کارول کیږي، په طبابت کې کارول کیږي، دا ټول په خپل شنه کیږي او که کارل کیږي هم؟
عمدتاً دغه بوټي په افغانستان کې شل ډولونه زیات، شل ډولونه زیات طبي بوټي دي چې په وحشي ډول دا راشنه کیږي، لکه چې مخکې مې هم د مثالونه درکړ تاسو ته، خو مخکې هم کرنې وزارت د طبیعي منابعو او د زنګونونو وزارت په دې برخه کې کار کوو، نو اوس فعلا دقیقا نه پوهېږم چې دوی کوي. مخکې هم دوی به د مختلف ولایتونو کې دوی ته کمیټې به جوړول، د خلکو ته به آګاهي عامه کوله، او همدارنګه د قلمو په ذریعت باندې، همدارنګه او د تخم په ذریعه باندې دوی به دا دوباره د دې ترویجول او شنه کېدل. خو اکثری وحشي دي، او په غرونو کې، په سرځایونو کې، خصوصا په بدخشان ولایت کې، سرحدي ولایتونو کې دا ډېر شتون لري او شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه. حکیم صاحب توحیدی، د هغو بوټو چې په طبیعي ډول یا په وحشي ډول شنه کیږي او هغه چې کرل کیږي ترمنځ توپیر شته، یعنی د خاصیت له نظره، د اثر له نظره، د طبي اثر له نظره؟
تقریبا په نسبت د زراعتي کرل کیږي او د لاسته د سره شنه کیږي او کوفر شنه کیږي په نسبت د دې د طبي چې کوم پیداوی او د وحشي بوټي چې کوم دي دا د ظرفیت د دې په اندازه باندې وزیت لري، قوت لکه کې زیات وي، نو نسبت موږ د زراعتي نه دا د ډېر خصمامي د فارغ پیسې باندې او د مجلس د دې پیسې باندې موږ د وحشي بوټي یو اندازې پورې حق کار کوي، ځکه چې دا غي یو اندازه حجم هم کمی او بل دا چې ظرفیت او قوت یې لږ وړي په نسبت د زراعتي او د کرل شوو بوټو.
بل او حکیم صاحب، دا کیمیاوي درمل چې دي دا جانبي عوارض هم لري، مثلا که یو شی شکوي کېدای شي یو بل شی تاوان ورسوي، خصوصا دا انټي بایوټیک. آیا دا ستاسو دواوي یا طبي یا طبي دواوي چې تاسو له بوټو جوړوي دا هم جانبي عوارض لري او کنه؟
مختلفه دغه د هر شی چې مثبت اثر لري هغه ضرور منفي ارحم لري، نو ځینې وخت داسې وي چې دغه د بوټي جمله استعمال او د دې خپل ځان د ګرام په حساب باندې یا د کیلو په حساب باندې یا د خور په حساب باندې یو شی کې ډېر زیات یو شی ډېر کم وي، نو ځینې وخت چې طبیب پوه نه شي او د دې اوزان او د دې فرمول نه ګډوډ شي تبه بې ضرر پیدا ولی شي. اوس د دې جملې نه بدلته ما چې اوس ورته دا توره ویو چې دا یو مستقل شی دی، یو قاتل شی دی، یو زهرله غوندې خواص لري، نو کولی شي چې مریض باندې منفي اثر وکړي او مریض ته مشکل پیدا کړي. دارنګي پاره دارنګي شنګرسته چې هغه د مادم په حساب باندې مادنه په حساب کې د دویل کې استعمالېږي په بوټو کې تل مکانه ده دا توره ده داسې یو دا څنګه دا نور شین دي چې دا د خپل اندازې شین دا د منفي اثر ډېر زیات کوي، خو دې ډېر ترته ورسره په دوه نه کې اصلاح چې ولکېږي چې هغه دې د ضرر مخره نه کېږي، نو تبن چر شي
بله. یعنی ستاسو سپارښتنه خلکو ته ده چې په خپل سر دې نه استعمالوي، بلکې له یو طبیب حکیم سره دې خبرې وکړي او دغه دې سپارښتنې مطابق دې دا درمل استعمال کړي؟
ضرور ځکه چې په دې بوټو کې ګرم، سرد، خشک تر د مختلف طبیعتونه موجود وي. اوس که یو مریض چې مریض چې هغه په وجود کې رطوبت ولري او چې مرطوب غوندې غذا دې بوټو هغه ته ورکړه، امکان شته چې یو مثال داره غبي لکه سړی چې اور ټکه کوي تازه کې، یا یو مثال دغه په وجود کې انسان دې په وجود کې دغه ولري د خشکي ولري او داسې نباتات ورته ورکړو چې هغه د خپل طبیعت نه خشکي، نو دا طبعا هغه ته ضرر ته رسوي او مشکل ورته نور زیاتوي.
بله حکیم صاحب، شاید د موږ تاسو په اکثرو خلکو په کورونو کې ځینې شیان چې زما خپل هم په یاد دي، لکه سپیرکۍ هر چا وایي استعمالولې هریړه د میډې لپاره، په دې اړه څه وایي؟ دا به هم یا بارتنګ مثلا دا هم جانبي عوارض لري او کنه؟
نه، دا په عمومي شکل سره د دې داسې قوي جانبي عوارض چې مشکل پیدا کوي، دا ذکر د انسان وجود ته فایده ورسوله شي رتوله شي کني تاوان ورته نشي کولای. خو د نور بوټي دي چې هغه لکه اوس مثلا مدر وي، ادراز دي ته ونکي وي، دي چې هغه مسل وي، دي چې هغه استفراق راولي، دي چې هغه په وجود کې ورکم حرارت تولید کی، هغه مې ته نه کیدا چې ته په مادن کې راځي، ته په نبات کې راځي، ته په جماعتاتو کې راځي، ته د حیواناتو په ځای کې راځي، لکه اوس د حیواناتو چې یو چند دستر دی، دا رنګي نور ډیر عذاب د حیوانات چې کارول کی چې هغه ځین وخت منفي دا کول شو. دغه سپیرکۍ او سونډو داسې دا باجان او بارتنګ او ساکودانه دا داسې زیات مضر نه دي، که د دې چېرته داسې مثبت اړخ وي خو منفي اړخ یې دومره نه ګورم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. زموږ بل میلمه انجینیر محمد یاسین رحمانی دی چې د طبي بوټو شرکت لري، دوی هم د ټلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. رحمانی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو اول د خپل کاروبار په اړه ووایست، تاسو کوم بوټي له خلکو اخلی او یا صادروي یا نورو سوداګرو ته سپاره، هغه څه دي؟
السلام علیکم سروان صاحب، هیله لرم تاسو به ښه یاست. ان شاء الله دا د ډېر ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو د پښتنې مطابق باید چې زموږ شرکت چې دی یاسین رحمان دی، چې د کر شرکت دی چې په جنوب غرب زون کې په هلمند ولایت، کندهار ولایت، روزګان ولایت کې خدمات لري، او موږ چې د انجې د کر خدمات په جنوب غرب زون کې مختلف او خلکو ته د انجې د کر د تشویق په خاطر باندې خپل چې مونږ درو چې ساحو ته انستو او په دې سره موږ کوشش کوو چې انجی کښت په جنوب غرب زون کې ترویج کو.
بله، څومره خلک په دې کاروبار کې برخه لري؟ یعنی څومره خلکو ته له دې درکه کار پیدا شوی؟ منظور مې هغه خلک دي چې ینجه کاری او ینجه راټولوي او بالاخره یې صادروي.
دا تقریبا پروان صاحب تقریبا ډېرو خلکو ته په دې هفته کې کار برابر شوی دی. یعنی د تخم د کرلو څخه نیولې چې په عام د تخم کرل دی، د تخم د کرلو لپاره د ځمکې آماده کول دي، هدک په کار کېږي، د ځمکې جوړولو په وخت کې ټکټر دی چې مطلب تراکتور په کار باندې لویږي، تر څنګ د جوې جوړولو لپاره که چېرې موږ غواړو نهادونه وکړو یا شي کړو، د هغه لپاره کاریګر ضروري دي. ډېر چېرې څومره اعتبار تقریبا څلور کسه پنځه کسه کاریګر غواړي، روزانه چې دوه درې ورځې مطلب د دې کرم چې صورت نیسي، نو هغه د حال چې دی د هغه لپاره درې کسه څلور کسه کاریګر غواړي د کرلو لپاره. بیا د روزنو لپاره تقریبا خاص مصارف او کاریګر نه غواړي، صرف یو نفر کولی شي چې ویر وځي د حاصلات ټولول په وخت کې دوه کسه درې کسه کاریګر غواړي چې د حاصلات ټولوي. تقریبا دا یو اوږدمهاله سایکل دی چې په دې سره تقریبا زیاتې کورنۍ عاید ترلاسه کوي، او دا یو بهترین سایکل دی شپون د تېرولو لپاره. بیا همدارنګه ځینه خلک په زیاتو پښتو کې زموږ سره اخته دي چې کار کوي، ځینې خلک زموږ سره په صحیح کارو ته ځي، هغه هم اخته دي خپل ژوند ورباندې تېروي، او هغه کاریګر چې موږ تېرولي د کار په خاطر باندې د هغو لپاره هم یو شی برابرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ انجینیر صاحب رحماني، را سره اوسئ. وربشو استاد ستانگزی ته، استاد عصري طب ډېر په چټکه عام شوی دی، څه فکر کوئ چې همدا دودیز یا سنتي طب دا په ختمېدو ورکېدو ده، او کنه لا هم فکر کوئ چې گنجایش شته، او لا هم خلک فکر کوي چې د ډیرو در ناروغیو د درملنې لپاره دا بهتره دی؟
مننه سروان صاحب. موږ لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، کیمیاوي درمل اکثرا د انسان صحت لپاره سایډ افیکټس ډېر لري. یعنی نور د دې تر څنګ چې دی د انسان یو ځای ښه کوي، دې تر څنګ نورو ځایونو ته تاوان زیات رسوي. نو د همدې ملحوظ لپاره سنتي طب ته خلکو رجوع کړی ده، او ګټه یې هم ډیره ده او مؤثریت یې ډیر ده. د همدې لحاظ نه خلک د سنتي طب او ګټورتوب لپاره استفاده ورنه کوي. بل د دواو کیفیت د نن سبا خصوصا په افغانستان کې موږ وګورو ډیرې بې کیفیته دواوې واردېږي، چې یعنی ټول کمرشل دي او صحت هم ګټه یې عمرنی تاوان ورته زیات. نو بهتره همدا ده خلکو همدا ګڼل دي چې د سنتي طب نه، خصوصا د طبي بوټو نه، د خپل د صحت او د سلامتیا لپاره ورنه استفاده وکړي. او دا ګټور هم ده چې موږ تاسو مشرانو ټول همدا سنتي طب او د همدې د طبي بوټو نه استفاده کوله، او ګټور هم ثابت شوی ده.
بله،
او اکثر دواوې که موږ نن سبا هم ګورو ټول همدغه طبي بوټو نه جوړېږي. نو بهتره دا ده چې موږ طبي بوټو زیات استفاده کوو، سنتي طب ته رجوع کوو، ځکه خلک اعتماد په کمرشل دواوو باندې ډېر کم شوی ده. تجارتي کیفیت نه لري، بلکې تاوان انسان صحت او زیان ډېر لري. خصوصا افغانستان خو ډېر بې کیفیته دواوې واردېږي، نو د موږ هیله دا ده چې صحت وزارت هم دې ته باید ډېر جدي پاملرنه وکړي.
یعنی عملا تر اوسه پورې موږ کوم پوهنځی فکر نه کوم چې ولرو چې دا ډول طب پکې تدریس شي. لکه ځینې هیوادو کې شته، مثلا جرمني د هوموپیتي پوهنتونونه او پوهنځي لري، هغه هم بې ضرره غوندې دوا ده. فکر نه کوئ چې که دا خلک چې دا اوس حاکمان دي دا څو نسله وروسته شاید نه وي؟
دقیقا سروان صاحب، خب موږ هم هیله من یو چې په افغانستان کې هم دې ته ورته لکه نور څانګو نورو برخو کې پوهنځي او ډپارټمنټونه وجود لري. اوس فعلا دا مضمون د طبي بوټو د یو مضمون په حیث باندې په ډپارټمنټونو کې تدریس کیږي. نو هیله مند یو چې د دې لپاره ډپارټمنټ د ورسې پوانځي جوړ شي او د دې برخې کې متخصص ورل کډرونه ورزول شي چې ګټه ورتوب او مؤثریت زیات شي. او د دې ترڅنګ دولت هم باید په دې برخې کې خپل ژمنتیا او کوټلي ګامونه وچت کی ترسو په دې برخې کې جدي پاملرنه وشي. خصوصا به خوشبختانه افغانستان په دې برخې کې ډیر غنی هیواد دی د طبي بوټو له لحاظه.
بله سلامت اوسې کور ودان حکیم صاحب توحیدی ستاسو د تپتا یا تبابت زینی هندی وای زینی یونانی وای دا ولې دا نمونه پیښو دل شوی دی دلیل یې څه دی؟
تبابت یونانی اصلي سرچینه چې هغه شي مغل ونه شروع شوی دا تقریبا 3 دا د ایسی د دغه نوړان دی تاریخ لري چې پچین کې تاسو او هغه نه به موږ هیڅ کده پسې مارشه خو بدلینو سول جلینو ترې مې غفر راځي او د چې دا هیڅ نه کوي به هیڅ مان لري تر مده شي مختلف شي دي خو دا ځین وخت چې د لقمان حکیم دا ته وګوري او دا د بلیزه کړه راځي ته وګوري دا چې د سینا ته وګوري نو دا وخت دا تبابت د مسلمانانو د زندګانې د دغه شو د مدینه ورته کې خدل شو او دا په دې کې مختلفې تبابت دي بابولي بیل دي تبابت یې نه بیل دي تبابت یې هندي بیل دي چې څو ورته ورغړي دي خو سرچینه چې ودا تقریبا د چین له هوا هم کوتي په نوم باندې جوړ کوم ته دی او دا هغه نه شروع کیږي چې هغه د استاد اسلام د وخت نه دریز را شپه سواته غل مخکې تر شوی دي نو دې لاندې دا مختلف رونی دي کې بیل لغه د عربي کې غربي کې بیل لغه هندي کې بیل لغه نتی کې بیل نو دا شی په تاسو تر تاسو خو د مسلمانانو په حساب باندې د سنتي ټکنالوژي کې دغه شی د اوسه خدمت دا د مدینه په وخت کې ډېر شوی دی.
بله او د خپل ځان په اړه راتوېستا چې دا تبابت څنګه زده کړئ؟
موږ تبابت به خلی سره په لښون
تاسو په خپل څنګه زده کړئ دی؟ تاسو نور ډاکټران ک او پښتو نو وای چې په انټونیل واستای دی په انځل واستای دی مکتب واستای دی تاسو دا څنګه زده کړئ؟
نو دلته تاسو د ماجرات په دوره کې په پاکستان کې د دې خپل کالجونو خپل پانتون خپل یونیورسيټي موجود وي د هغه د لار نمونګه دغه یو ستر لاس کړی وو او به چې د دلته په خپل وطن کې د خپل استادانو د دغه نام یو څه لازمي پوره حضور غوښته الته مکتبونه وو نو د هغه یونیورسيټي په دایبنې د پاکستان کالج د هغه د خان فرزا کالج د دارنګي د لاهور کالج او د سیداتي په جراحت په کراچي کې د همدرپور مربوط وو نو یو څو اندازې پورې وختونه د دینه ترلا خدل څه چې موږ افغانستان ته ګورو افغانستان اوس پورې د سیجدي خدمت ورغم د شجمو د پانتونو له رومو دي نه برداشت نه تر لاسه کوم یو وړاندې کو کول له هم د پتی باندې شکر گزار یو شی اندازې پورې د خپل وطن د سلام سره سل کړی دی خپل کوشش او خپل ځان د کی ستل کړی د سپو وې مشه نه نو اوس کېده نو د دغې د لار نه موږ یو څو تر لاسه کړی دي چې موږ باندې خو انقلاب او د رنګ ارنه دوري تیر شنو په پرتی هوادونه کې دا شنه موږ
یو څه لاسته راوړل کېږي. بله ډېر زیات مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په ټي بي بوټو باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمانه دي د ځنګلونو طبي منابع او څړځایونو متخصص او د پوهنتون استاد خالد ستانکزای همدارس حکیم روح الله توحیدی او د تی بی بوټو د کاروبار د شرکت خاوند انجینیر محمد یاسین رحمانی. رحمانی صاحب کوم تی بی بوټی تاسو مخکې د ینج یادونه وکړه نور کوم تی بی بوټی کرل کیږي؟
جناب سروان صاحب دغه په جنوبر کوم چې اوس کار او سویلې او خلق علاقه شي سپینه زراده شنه زراده تور زراده مطلب ریحان تقریبا ډیر کار سوی خلکو سره شکوي چې ریحان کری او ریحان او بارتنگ دی دا کښتونه اوس هم سوی د بزګران تر څنګ او شاید هم ورته لري او هر ورځ دا بزګر بزګران کوشش کوي چې وخت یې کم تور کړي او په دې کې وخت کې ودغه کښته ځکه یو حاصلات هم شته دومره کار هم نه غواړي او تر څنګ دې لپاره د عاید غوره مخته ګڼل شوی ده.
رحمانی صاحب، که دا مقایسه که له نورو زراعتي محصولاتو سره، مثلا له غنمو سره، یا په ستاسو په دغه حوزه کې کوکنار ډېر کرل کېدل، له هغو سره که مقایسه کوي څنګه عاید د بزګرو لپاره څنګه دی؟
د بزګرو لپاره اوس تر نورو کښتونو د دې عایدات ډېر ښه دي. یو دا دی چې مطلب دوی ډېر مصارف نه لري تر څنګ، او هلته عایدات ټیک شي. عاید تقریبا بازارونه بیا فرق کوي. هغه مخکېنی وختو کښې چې کوم وخت کوکنار کرل کېدله، د دوی کښتونه دوی زیاته علاقه نه کولی شي، مطلب دوی را شي دغه طبي بوټي وکړي یا غنم وکړي یا نور کښتونه وکړي، لیکن د اسلامي عمارت په راتګ سره کوم وخت کوکنار کښت بند شوی دی. اوس بزګران وایي چې موږ په تېره پوهېدلی یو چې دغه طبي بوټي یا هم زعفران یا زیره یا نور دغه بوټي چې دي، دا دومره عاید تقریبا را کوي او ډېره خواري نه لري. موږ باید دا وختي هم کرلی وای، ځکه یو دا دی چې کوم وخت دوی به راونړېدله، دغه کوکنار به پر خپلو مځکې باندې کرله، د هغه دغه وخت څخه د دوی مصارف شروع کېدله. حتی داسې وخت ته رسېدلی چې د دوی دغه کوکنار چې به دوی ټولولې، حتی مز 15,000 کالدارې یا افغاني اونیم سره اوبه سره افغاني به دوی ته جوړولې، هغه کوم مصارف چې به دوی کړي وه کلني مصارف هغه یې هم نه پوره کولی. لیکن اوس بزګر ډېر خوشحاله دي چې اوس دوی انډه کړې تقریبا پر یو جیره باندې تر 15,000,000 افغاني پورې دوی ته عاید جوړوي. تر څنګ یې دوی اوس نور کښتو ته بیا پنبې ته هم دوی مخه کړې ده، بارتنګ کړي په خپلو مځکو باندې، تر څنګ یې زیره ټوپ دوه فصله کړي، تورې زیره کړي دی اوس. او دوی هر وخت دا وایي که چې موږ پوهېدلی چې دوی عایدات تر هغه ډېر دي، هوساینه یې ډېره ده، موږ باید هر وخت دا کړی وای.
بله رحماني صاحب، بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې نن سبا خو د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالي ډېر شکایت کېږي، خصوصا ستاسو په حوزه کې، نو دا بوټي چې تاسو یادونه وکړه، اوبو ډېرو اوبو ته ضرورت لري که لږ؟
سروان صاحب، دا چې دی د اوبو اړتیا خو فرق کوي، هر نبات ته فرق کوي، لیکن هغه یو موضوع دا چې دې مځکه باید وڅېړل شي، د مځکې اړتیا مطابق فرق کوي. اوبه هغه د دې خصوصیات د مځکې فرق کوي. خو پنجل چې ده یا هم زیره چې ده، دا تقریبا تر 15,000 پورې که دوی ته اوبه ونه رسېږي هم دوی مقاومت لري، د منځ څخه نه چې عاید ورکوي. د اوبو اړتیا یې ډېره لږ ده. بیا موږ کوشش کړی چې هغه ساحو کې چې ډېره د اوبو اړتیا یې لږ اوبه کمې دي، دلته نباتات د اوبو اړتیا وي، د اوبو په قطري سیسټم هم ورته مناسب کار ورسره کړی دی، چې دا اوس وخت د میوند ولسوالۍ کې موږ نمایشي قطار جوړ کړی دی، د انجل دپاره هم اکوپریټي سیسټم ورته کرلی دی، تر څنګ مزیره ورته کرلی ده، اوړه هم ورته کرلی ده. یعنی دا یو اړخ د دې دی چې مطلب دا خلک تشویقېږي، دغه بوټي هم د بوټ لپاره هم تشویقېږي، او په دې نن کې د اوبو د کمښت هغه کومې لارې چارې چې دي د مخنیوي لارې چارې په هغو کې هغې ته هم دوی تشویقېږي، علاقه باید وشي د ټولو شامل.
بله، بله پوښتنه هم دا چې بازار یې څنګه دی؟ اوس موږ په کومو سیمو کې چې خلک باغونه ډېر لري، د هغوی شکایت دا وي چې کله میوې ورسېږي بیا بازار نه وي، یا په کومو سیمو کې چې کچالو ډېر کرل کېږي، پټاټې ډېرې کرل کېږي، هغوی هم همدا شکایت لري، وایي کله چې راورسېږي بیا یې څوک په بیه نه اخلي، اما هغه وخت چې بیا نه وي بیا یې قیمت ډېر زیات یا تله ګاونډیو هېوادونو راځي. دا طبي بوټي لکه ینجا، دا بازار ښه لري، فوراً خرڅیږي؟
دا سوان صاحب، بازارونه خو هر شی ښه بازار لري، لیکن دا معلومه خبره ده کوم وخت چې بازار کې تر تقاضا عرضه ډېر شي، نو په دې سره د نرخونو کمښت رامنځته کېږي، نرخونه کښته راځي. لیکن کوم وخت چې بیا تر عرضې تقاضا ډېره شي، نرخونه خپله اوچت کېږي. دغه طبي بوټي که انجه ده، که هم زعفران دی، تر څنګ یې دا نور زیرا او نور طبي بوټي دي، موږ کولی شو په ډېرو لوړو شرایطو سره دوی وساتو، زیرمه یې کړو تر څه وخته پورې چې بازار ښه کېږي، بټې بازار ته وړاندې کړو. چې موږ کاروبار یې کوو، راته معلومېږي یوه کیلو شرایې تر 5,500 افغانو څخه نیولې تر 15,000 افغانو پورې دا بازار. لیکن ځینې خلک کوشش کوي چې دا پښې د سټورې کې په ډېر محدود شرایطو سره دوی کولی شي سټور کې راشي، لیکن بر علاوه د نور نباتات چې هغه سبزیجات یا میوجات دي، د هغو پر کله د دې مقاومت هم ډېر دی، او میوجات چې دی یا سبزیجات لکه کچالو شتاس یا کړل یا موجات کې مڼې دي انار دي انګور دي د دې لپاره ټول ضروري دي دا خاص ډېر خاص شرایط کې دا ورزول شي وساتل شي دا هغه تر څنګ د دې بعد هغه کمی لار شارې په ساتنه شي دي هغه کې کنټینی مسایل دي هغه ټول باید تر کنټرول لاندې دي هغه ډول په نظر کې نیول کېږي لیکن د تیبو بوټو ته د لپاره دومره خاص شرایط هم کچیر موږ په نظر کې ونه نیسو هم موږ کولای شو چې ډېر وخت لپاره یې وساتو او کوم چې بیا بازار جوړ شي بازار تقاضا وي بس یې بازار ته عرضه کړو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه استاد ستانکزی له دې خبرو داسې معلومیږي چې افغانستان د دې ډېر ښه شرایط لري د طبي بوټو لپاره چې کارل کېدای هم شي او له دې خبرو داسې معلومیږي چې ساتل هم ګران نه دي چې موږ ټکنالوژي نه لرو ورته د نورو میوو لپاره مثلا سړی خونی کم لرو برق کم لرو لیکن د شاغل رحماني له خبرو داسې معلومیږي چې دا داسې ټکنالوژي ته هم ضرورت نه لري ساتل هم شو نو فکر نه کوي تاسو ویل چې افغانستان وس دریم ځای لري په نړۍ کې دا په اول هم بدلیدای شي که یو څه جدي پام وشي او یو څه ټکنالوژي هم ورسره ملګری شي یعنی د بستمندی او نورو برخو کې هم کار وشي.
بالکل سروان صاحب افغانستان کې دلې چې ځکه افغانستان ډېر غنی هواد د پدې طبي بوټو کې او د دې ترڅنګ لازم ده چې ټکنالوژي د سي ټکنالوژي رامنځته شي د هر طبي بوټو باید تجزیه او تحلیل شي چې مثلا پاڼې بعضې بوټي چې پاڼو نه استفاده کېږي ځینې بوټي چې د ګلانو نه استفاده کېږي ځینې بوټي د ریښو استفاده کېږي چې هر یو تجزیه او تحلیل شي چې کوم یې کیمیاوي مواد درلودونکي دي او د کومو خاصو امراضو لپاره دا مؤثریت لري او د دې تر څنګ عموما طبیعي منابع چې دا هم نباتات کې د طبي بوټي شاملېږي د دې اقلیم بدلون د وجه هم متضرر شوي دي لکه تاسو په جریان کې اوسئ د افغانستان ځنګلونه دي کسر ځایونه دي که طبي بوټي دي خو لله الحمد اوس هم کولای شو چې موږ په دې برخه کې اقدامات ترسره کړو او د ټکنالوژي را منځته کړو چې د خپل بوټي موږ تجزیه او تحلیل کړو خپل پروسس کړو پس له پروسس نه په لوړ قیمتو باندې موږ خپل ګاونډي ته او بلخه نړیوال مارکیټونو ته باید دا صادر کړو. اوس د موږ دغه طبي بوټي تاسو په جریان کې اسي اکثرا ګاونډي هوادو ته ځي ډیر نیم قیمت باندې تجار د مثلا لساحې په عام خلکو راټولې هغه ټول غیر مسلکي خلک دي او حتی بوټي نه پیژني د کلندر یا بعضي هارټیکلچري نه بوتل چې کرو کلندر وایي چې خاص موسم سیزن لري باید کوم سیزن کې راټول شي کوم برخه باید راټول شي او څومره اندازه باندې باید راټول شي په دې برخه کې خلک باید متخصصین هلته ورسول شي په ولایتو په سطح باندې باید په دې برخه کې خلکو ته آگاهي عامه او ذهنیت ورکړل شي د پروسس سنټر ورته جوړ شي پس له پروسس نه بستبندې نه موږ کولای شو چې دا نور مارکیټو ته داخلي او خارجي نړیوال مارکیټونو ته موږ دا صادر کړو په لوړ قیمت سره او ګټه به د افغانانو ته رسیږي اما اوس په دې نه چیز باید باندې او په ډیر غیر معیاري ډول باندې دا راوستل کیږي چې دا راوستل دوی دغه بوټو نه تنها بلکې د چاپریال د تخریب سبب هم کی هم کی رئیس ځکه دغه بوټي د یو بوټو جذب کې د خاورې ساتنې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې د تنوع حیات یا بایوډایورسټي په ساتنې کې د مایکرو ارګانیزمونو کې دا کې هم ډیر خورا رول لري اما کچیرې چې غیر معیاري شکل غیر فنی شکل دا وستل شي او پروسسینګ شي یا خو چاپریال ته تاوان رسي یا محیط چې دا راوستل کیږي نو که یو طبیعي شتمنۍ ده د لمنځي د دې تر څنګ باندې هغه وخت موسم دی نه دی معلوم چې کوم وخت راټول شي باید دا باید خلکو ته وښودل شي او د دې تر څنګ یو تاوان هلته څه بل تاوان دا چې ډېر په کمه بیه باندې تجار له خلکو نه اخلي او بیا هغه بستبندی کې ګاونډي هوا ته وړي ګاونډي بیا هغه پروسس کې په ډېر لوړ بیه باندې نورو نړیوالو مارکیټونو ته دا صادري نو بهتره ده چې موږ دولت په دې برخه کې خاص توجه وکړي او د دې لپاره د حل لارې پیدا کی.
بله او ډېره مننه. سلامت اوسې. وروسته به د انجینیر صاحب رحماني نظرم په دې اړه وپوښتو. خو اوس زموږ بل میلمه استاد نور محمد ستانکزی حبیبي هم له سټوډیو سره وصل دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم. تر اوسه پورې موږ د طبي بوټو په اهمیت خبرې وکړې. ستاسو په نظر دا بوټي څومره د افغانستان لپاره اقتصادي اهمیت لرلی شي؟ تر اوسه پورې زموږ د میلمنو له خبرو ما داسې نتیجه واخیستله چې افغانستان کېدای شي چې د نړۍ په یوه مهم هیواد باندې بدل شي د دغو بوټو په صادرونکو د صادراتو له درکه، ځکه چې په افغانستان کې دا بوټي ډېر ښه کیږي. او زموږ یو میلمه انجینیر صاحب یاسین رحماني وویل چې په جنوب لویدیځو ولایتونو کې چې په پخوا خلکو کوکنار کرل او اوس یې دغو بوټو ته مخه کړې ده، هغوی وایي چې کاشکې پخوا د دغو بوټو په اهمیت پوه شوي وای نو هېڅکله به کوکنار نه و کرلې. دغو خبرو ته په کتو تاسې څه وایست؟
ډېره مهرباني. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. همداسې د افغانستان ګوټ ګوټ ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو مخکې مو د رحماني صاحب نور خبر مو واورېده. رښتیا هم نن سبا د طبي بوټي په افغانستان کې ډېر یو مهم قلم ده د صادراتو لپاره. نو همداسې تقریبا د کال د موږ صرف د طبي بوټو نه $9 میلیون لاسته راځي. نو په دنیا کې تقریبا 2,00,000 ده طبي بوټي موجود ده چې په هغه کې 15,000 په افغانستان کې ده. او هغه طبي بوټي چې ډېر ارزښت لري لکه مثلا انګ ده، یا انګ چې خلک ورته وایي، همداسې شیرین بویه ده چې خواږوالی ورته وایي، نو زعفران ده. تو هغه طبي بوټي دي چې نن سبا په افغانستان کې او نړۍ کې ډېر ښه بازار لري، ډېر ښه مارکیټ لري. نو له دې خاطره چې دغه طبي بوټي په دې د اقتصادي توګه او په خمیاري او استاندارد توګه دا لاسته راسي، دلته یو ښه سالم مدیریت ضرورت ده. افغانستان کې بدبختانه چې طبي بوټو پیسه کې ډېر یو ښه پالیسي نه ده جوړ سوې، یو ښه پلان موږ ورته نه لرو. نو دې لپاره آیندې لپاره که موږ یو ښه پالیسي ولرو، له دې خاطره چې دا طبي بوټي نن سبا ډېر عواید په افغانستان کې لاسته راځي. ولې افغانستان غرنی هیواد ده، یوولس فیصد یې زراعت پکې کېږي، او نور په دې غرونو کې اکثره هم دا طبي بوټي په طبي شکل وده کوي. او خلک خصوصا د عوام لپاره، معلي خلکو لپاره د کال د دوی درآمد همدغه بوټي نه ده. نو له دې خاطره چې دوی ښه پیسې ترلاسه کړي، دې لپاره عام پویاوي ته ضرورت لري، ترینګو ته ضرورت لري، چې دا خلک په دې باندې پوه شي چې دا بوټي نه څه رقم استفاده وشي، د کوم مقدار باندې استفاده وشي، او د مختلف بوټي نه مختلف ایسې لاسته راځي، مختلف ایسې باندې پوه شي چې مثلا څومره دي، ښه دوی قطعه کې څومره کړي دي، مثلا د ځینې پاڼې دي، د ځینې ساقې دي. نو دغه څه کې له دې خاطره چې موږ عواید د موږ اقتصاد باندې څه اغیزه وکړي، دې لپاره یو څه مدیریت او پالیسي ته ضرورت لري چې آینده خلک په ښه معیاري ښه استاندارد توګه له دې بوټي نه کار واخلي، او د دوی عواید د دوی عایدات ډېر لوړ شي. اوس خو ډېر ټیټه بیه یا عادي تجار جیک شي، په ډېر لږه بیه له خلکو نه اخلي او په بوجۍ کې بار کړي زموږ ګاونډي هېوادو ته وړي، او په ډېر ناچیزه بیه هلته پلورل کېږي، پس له هغه دوی پروسس کوي او په ډېر لوړه بیه نور دنیا ته صادروي.
بله صاحب، ډېره مننه. حکیم صاحب توحیدی، آیا خلک په خپل په کورونو کې دواوی جوړول شي له دغو بوټو او کنه؟
استفاده وختم نمونه واخلي نور شان پودینه دا وخت کې درته په خاطر باندې دا شنه استفاده کول شي. نور شان کریمه چې دي کې دی خاتل دی، دي کې دغه مسلون دی، دي کې مخدر دی، دي په دغه کې قابل دي سخت دی کې. نو د سی بوت نه باید سره ځان له وساتې شي.
حکیم صاحب، یو اوریدونکو مو اسد الله علی خیل پښتنه کړی ده. که دوی تم جواب وایست دی وایي د هوا له سړېدو سره زکام او نزله ډېری شي، نو کوم ډول طبي بوټي د بدن مقاومت د زکام په وړاندې زیاتولی شي؟
اوس د زکام په وړاندې باندې چې مقاومت زیاتولی شي مختلفې تاسې وخت خاکشیر دی، دا سون دی، دا رقم دغه سترخې ده چې موږ یاده کړه، کاکړسنګي دی، داسې ډېر زیات بوټي دي، زیره ده، تور مرچ دي، د دغه مختلف شیانو استفاده ورته کولی شي چې د وجود ارګان ته حرارت واخلي او د حرارت په باندې د رطوبت د یخنۍ کنټرول کړي، نو انشاءالله مشکل یو اندازې پورې حل کېږي. او ځینې شیان چې هغه زیات سرکه ولري او زیات خواړه ولري لکه د هغې د جمله دغه ټولیزه شوه یا دغه نوشادې شي، داسې زیات یخ خوراکونه نور او شمله مسد سره لکه کنټرول وکړي، نو انشاءالله الله مې ربان بچا دی، نو دغه بوټي سره حرارت وجود اخلي او دې سره دغه
بله سلامت اوسه. ډېره مننه انجینر صاحب رحماني. مخکې د صادراتو یادونه وشوه، تاسې چې له خلکو ینجو یا نور طبي بوټي را اخلئ او راټولوئ، بیا دا بهر ته صادرېږي؟ کوم هېواد ته صادرېږي؟ معلومات لري
جناب سروان صاحب؟ ستاسو د خبرې سوال مطابق ته باید ووایم چې دغه ان چې کوم وخت چې دا راټولېږي او دا بیا ټوله سره یو ځای کېږي، دا مختلف هېوادو ته تقریبا د دې صادرات کېږي، چې په عمده ډول چې دې صادرات د ان چې ته کېږي هغه دوست هېواد پاکستان ته کېږي، تر څنګ یې صنعت یوه اندازه قدر پاکستان ته هم ورسره کېږي. یعنی ډېر صادرات د ان چې دي هغه نړیوال بازار چې لري او د دې د څخه تجارت تاسو ورته لري هغه د هندستان بازار دی.
بل او په څه شکل سره صادریږي؟ آیا په مغه دودیز شکل سره په بوجیو کې اچول کیږي لکه څنګه چې مخکې دا یادونه شو، او کنه څه تغییر راغلی دی د بسته‌بندی او پروسس امکانات هم پیدا شوي دي؟
دغه د امکانات په دې بس کې سروان صاحب نو سره کې چې دومره کار دی پښتون دي سوي چې بعد موږ افغانستان کم عملیات اگر به ور سوکوان چې اگر باغو مکو کې، یعنی کچ تقریبا ټول هغه تر شي چې څه کده شي مور او تاسو تر افغانستان پر خطر رسیدل.
بله سه ډېر مننه استاد حبیبي. کم توجه کړی وینم سبا په نړۍ کې اکثرا دولتونه فابریکې او شرکتونه نه جوړوي، بلکې دولتونه عموما خلک هڅوي، عامه پوهاوی ورکوي یا رسنۍ خلکو ته معلومات ورکوي چې څه وکي څه ونه کي په څه کې ګټه ده، یا دولتونه اسانتیاوي ورته ورکوي چې مثلا که یو څوک فابریکه جوړوي ورته په ارزانه بیا ځمکه ورکوي، یا برق ورته ارزانه وي، یا مالیه ورته کموي کومه برخه چې دوی غواړي چې هغه وده وکړي او زیاته شي او پراخه شي. څه فکر کوي چې همدې برخې ته که چیرته توجه وشي چې دا خپل پانګوال مو تشویق شي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او دا ډول فابریکې جوړې کړي د پروسس او د بسته‌بندۍ او د نورو په برخه کې، دوی به هم ګټه کړې وي او وطن به هم ورسره آباد شوی وي؟ څه وایي ستاسو سوداګرو ته؟
مننه سرون صاحب محترم، د تا خبره خو بالکل په ځای ده. اصلي مشکل په افغانستان کې دا ده چې دغه د طبي بوټو په ارتباط یا سنتي دوایي چې نن جوړېږي، یو عمده مشکل داده چې دلته دغه اوموپیتیک او دغه یونانی طبابت چې اوس ورته وایي یا کیمي ورته وایي، دا انحصار غونده ده. اگر چې دلته یو بخش دوا به غذا کې دوی ته یو ریاست جوړ شوی، خو د اولوپیتیک طبابت یا انګلیزي طبابت لخوا دې سخت کنټرول لاندې ده، که نه په کار خو دا ده چې دا یو کالج به شکل یو دوه کلان یا څلور کلان پانځای په شکل باید تدریس شي، د ډېر ډاکتران پدې کې وروزل شي، طبیبان موجود دي. همداسې اومپیتیک عادل قیاس هغه هم ډېر یو مهم طبابت بخش ده، په افغانستان کې شتون نه لري. دا څومره چې خلک دلته حکیم صاحبان ده له پلار نه ورته په میراث راغلی، اوس مثلا ځینې خلک که په هند یا پاکستان کې څه تعلیمات ولري هغه یو کولی شي چې له دې بوټي نه ډېر ښه کار واخلي. پاتو د تا سوال پرتبات اصلی مشکل دا چې موږ په افغانستان کې لبخانه د یو استاندارد معیاري او ټیګه کې دوه پوخ کار وسی نه ده شوی، یعنی بنیاد که موږ مشکل لرو. نو دغه بنیادی کارونه باید نظام یا حکومت شده، نو دا باید لبسدانه د دې ته متوجه شي چې په دغه طریقه موږ کولی شو چې هم دغه محصولات نه ښه ګټه پورته کړو، ښه یې پروسس کړو، ښه یې په بېرته په دوایي په نورو شیانو به تبدیل کړو، نو یو خو له واردات نه خلاصېږو. ډېر اوس موږ دغه شیان اوس پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي یا چین ته ځي، پېزه بېرته موږ ته څو باید پروسس شوی بېرته دلته راځي واردېږي، او د دې نه موږ ډېر تاوان کوو. نو بل دا ده چې حکومت او تر څنګ یې څوک چې مثال په دې کې تجاران دي، سرمایه ګزاران دي او عوام خلک، دا درې واړه که لاس په لاس نه شي یو بل سره همغږي ونه لري، په دې کې شک نشته چې کار هغه څه چې کارخانه تولید وي، کارخانه تولید هلته کېدی شي، زموږ سرمایه داران زموږ تجاران چې هغه په دې مسلک کې رسېدلی وي پوهوي، د دې په پروسس باندې پوه شي، د دې په کیفیت باندې پوه شي. اوس عادي خبره شیرین بویه ده، شیرین بویه له دې جایزي پاکستان ته اساره یا پوډر په شکل بدلېږي. دغه اساره یا پوډر لس چنده تر شل چنده هم درته ویلی سم اروپایي هیوادو ته تر امریکا پورې تر جاپان پورې صادرېږي، ډېر مفاد زموږ ګاونډیان خوري. عمده مشکل دا ده چې زموږ تجارانو لپاره دلته که داسې یو ترینینګ کورسونه وي دوی پوه شي، اوس یو عادي تجار کولی شي چې دلته یو کارخانه ده شیرین بویه جوړ کړي، ساره وسکه جوړ کړي او پوډر وسکه جوړ کړي، او ډېر پیسې مو ورته لاسته ورځي. اساسي مشکل په افغانستان کې چې د خلکو پویاوي ضرورت ده، چې خلک پوه شي که سرمایه ګزاران دي که عوام خلک دي، چې له هغه ځای نه چې دغه طبي بوټي لاسته راځي هغه طبي بوټي محو هم نه شي، انقراض سره مخامخ نه شي. نو آینده دا طبي اوس هم موږ ډېر شیرین بویه همدا اوس د انقراض په حالت کې ده، ډېر جایو کې باید قرنطین شي چې دا بوټي محو نه شي، او ډېر محو سه هم د لمنځه تللی. زموږ فقط شپږ اقلام اوس خارج ته صادرېږي، در حال چې دلته څلوېښت نوه چې ډېر ضرور ده، او دوه سوه نه یې چې بالکل پېژندل شوی ده چې باید استعمال شي، له هغه جملې نه شپږ نوه موږ اوس خارج ته صادروو. نو د تا خبره
استاد همدغه موضوع همدغه شیرین بویه لکه مخکې چې دې ینجې یادونه وشوه چې اوس کرل کېږي، دا کرل کېدی نه شي؟
بالکل کرل کېدی شي شیرین بویه د قلمې په شکل ریښې نه، نو ښه کرل کېدی شي. هر څه ته موږ کولی شو شیرین بویه وکرو، له تخم نه استفاده کېږي، له قلمې نه استفاده کېږي، او کرل کېدی شي او ښه نتیجې لاسته راځي. نو د افغانستان شیرین بویه بیا ډېر لوړ کیفیت لري، استعمال هم په ډېرو امراضو کې ده، په خواږوالو کې د څومره بوټل چې نن سبا جوړېږي ټولو کې استعمالېږي، سګرټ کارخانو کې جوار د ذایقې لپاره استعمالېږي، نو ډېر مهم قلم ده. نو دا بالکل کرل کېږي د تخم او د ریښې یا قلمې په شکل، دا ډېر ډېر سانتي متره قطع کېږي، او تر مځکې لاندې قلمه یم. او تخم یو مشکل لري چې تقریبا پنځه شپږ کاله په حاصل راځي، او د قلمې په واسطه دریم کال د فاصل راځي.
بله، او شاید اوبو ته هم زیات ضرورت نه لري ځکه چې تاسو ویل چې په طبیعي ډول شنه کیږي.
اوبو ته که اوبو ښه مسایل دي بیا ډېر ښه وده کوي، که نه غیر له دې نه د وچکالي مقابل که مقاوم دي، هم اینجا هم شیرین بویه، او معتدل ځای غواړي، او اوبو که ورته ورسي وده یې بیا ډېر ښه وي، او کوم نه رزي مقاومت د وچکالي مقابل کې هم مقاومت لري.
یعنی موږ کولای شو چې په دې خپل غرونو کې هم شنه کو وی کړو؟
بالکل کوي، سو لکه انجه بالکل هر څه ته کوي سو چې مثلا شوین بویا وی کړو، او ول دې نه باندې لپاره خګه ته واخلو. ولی هغه مهم قلم ده چې د افغانستان اقلیم مرتخب برابر ده، شرایط خورته برابر ده، او وافر موږ ته تپه غرونه د دشت لمن دې تر لپاره ښه آماده ده طبی شکل باندې واده وکي.
بله صاحب، ډیره مننه. حکیم صاحب توحیدی، تاسو چې کله دوا جوړوي بیلابیل بوټي سره یو ځای کوي، منظور می داده، نو دا پلاس کوي او کنه د کوم ماشين په وسیله، او څه فکر کوي که د دې لپاره یو فابریکه وي چې دا شین سره په دې هغه ماشين په وسیله یا د فابریکې په وسیله سره مکس کیږي، نو څومره به دقت زیات وي پکې، اثر به زیات وي که څنګه؟
د تقریبا اوس ان شاء الله په دلته ننګرهار کې د فابریکو پروګرام هم برابر شوی دی او د ماشینونو پروګرام ډېر وخت سره شوی دی چې هغه ودرې مګر د ماشین لرو چې ګولۍ یا ټابلیټ دا راته جوړي بوټي هغه د ماشین په ځای سره حلقي او هغه د ماشین ځای سره میده کېږي نو د یو څه اندازې پورې سهولتونه ورته پیدا شوي دي چې زمونږ د لاس کار پکې زیات دی زیات کار مونږ استفاده پکې د ماشین نه کوو
بله
او خو د ماشین کې یو خواص موجود دی چې وخت د دوا باندې زیات تاسو خوري نو دا د دوا ظرفیت او سره یو اندازې پورې کمیږي خو به الحمدلله تر اوسه په دې سمې وخت کې د لاندې راځي چې یو اندازې پورې ماشینري ورته برابر شوی دا موږ استفاده کولای شو
بله څومره هیله لري چې همدغه دواوی به تر دې حد پورې زیات شي چې افغانستان صادر کړي مثلا هند ته چې خام مواد صادروي دي دغه په ځای همدا دوا صادر کړي
دا اوس مستیا به کوم ورور یو وضاحت وکړو چې دا سرمې گزاري ته داړه لري چې سرمې گزاري ورته وشي او په دې باندې شخص نفر چې هغه تشخیص د بوټو وکړی شي چې هغه په سرمایه بنده کړی شي د هغې بهر بازار ته انتقال کړي موږ بیا په خپل وطن کې ډېر بوټي لرو یعنی فکر ورته کوم د میواجاتو په حساب باندې د خشکه میواجاتو په حساب باندې دا رقم ته تعین جا داسې نور په غرونو کې چې موږ کوم محقق لرو سوله مسل لرو سوله پنجه لرو د پارون طرف ته هندوستان طرف ته نو موږ په پاکستان کې ډېر غټ بوټي لرو او ډېر غټ دا موږ نه کولای شو خو ته باندې څه مشکلات د وژن نه دا کې موږ تاسو ته یو نو نه ور درو الله نه ځان دې شي دا د سپایډ ورو ته چې موږ دا د خپل به وچ شي ان شاء الله
بله نو دا تشویش خو بنې وی چې دغه بوټي چې تاسو یادونه کوي او په طبي ډول شنه کیږي چې ډېر استفاده وسی او بيخي مه وشي لمنځه لاړ شي
نه ان شاء الله ولزي دا نه مې درو زګه چې دا یو څه بوټي لکه اوس موږ د مړه ته وشي وجات لګا چار مغز ونی دي یا دا شي دا کاجو دې په دې وطن کې بادام دي دا رقم ته دا شي جنغوزي دي دا ته ته اندازې پورې تشویش لري دا غلنه دي زه نشي او دا نور شي مفروض بوټي دا نه کې بسره باندې خوري دي تکم د شي خاص ان شاء الله نه درو الله مې ربا مشه ربا دي خو دا نړونه چې کوم وجات او احترام نه لرو
ډېر زیاته مننه کور ودان رحماني صاحب کلنډ راته وایي چې ډېر کم وخت لرو آیا داسې څه هیله شته هلته ستاسو په منطقه کې چې څوک فابریکه جوړه کړي او دا ینج او نور طبي بوټي پروسس کړي او بسته بندي کړي
جناب سروان صاحب تر اوسه پورې په دې برخه کې خو کار کړی دی نه خصوصي سکتور کې او نه هم دولتي سکتور کې خو خوشبختانه درته وایم چې په کندهار کې د عینو مینې په شرګوټي کې د سنو فارما په نامه باندې کارخانه جوړه شوې چې تقریبا 600 قدمه پورې دی د واګانې جوړې نو موږ هیله لرو چې په راتلونکي نږدې وختونو کې د دې پام ودرځي چې تر اواز تر څو پورې دې د توافق جوړول صنعت کې د دې څخه شفافه وي چې مختلف نوې دواګانې ورڅخه جوړې کړي او تر اوسه پورې دولت او صنعت او خپل شخصي سکتور دې پښته کوم خاصه پاملرنه نه ده کړې چې باید دا دلته یو پروسس دی یا هم د دې په اړه دا وایي چې تر څو دواګانې جوړې شي او هغه تر ورشي یا هم او یا نورې کوته کالات تجربه شي
بله ډېر زیاته مننه انجینر صاحب محمد یاسین رحمانی دې ته پکاتو چې هند په یو ستر اقتصادي قدرت بدلیږي او ډېر تقاضا هم دا ډول دوا او بوټو تلرینو افغانستان کې دی چې په آینده کې یو ستر صادرونکي شي لتاسو رحمانی صاحب له استاد خالد ستانگزی څخه له حکیم الله توحیدی څخه او له استاد نور محمد ستانگزی حبیبی څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري
شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قطرے تسمدی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قطرے تسمدی لاخوں میں قطرے تسمدی دی خدای بولم تو با میدا زکه دی خدای بولم.